په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبري خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي یوازې د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلې دي. ملګرو ملتونو نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د مرستندویو ټولنو ترمنځ د همغږۍ کمیټې غړي تېر اونۍ په افغانستان کې ول تر څو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندویو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو لګول شوي بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغېز کړی دی. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاو چې ډیری نړیوالې مرستندوی ماسې دې ته اړ کړې چې خپل فعالیتونه په افغانستان کې په بشپړ ډول وزنډوي یا هم ځینې برخې وزنډوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تیره شپه په یو ټویټ کې وویل افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه ولري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ افغانستان ته په سفر کې په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره ولیدل. میرمن محمد پر ښځو د طالبانو د کاري او تعلیمي بندیز د لرې کولو لپاره کابل ته سفر کړی و، خو تر اوسه طالبانو په رسمي ډول خپلو پریکړو کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. ډنمارک ویلي د افغانستان زیان ګالو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د ډنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون دوشنبې وویل دوی دغه پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړه. د راپورونو له مخې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. اروپایي ټولنې دغه کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکې فشار اندیکنی وړ بللی ده. د طالبانو د حکومت د احصایه او معلوماتو ملي ادارې د الکترونیکي تذکیرې پر مخ د ولسوالۍ او اعتبار نیټې د ورزیاتولو خبر ورکړی ده. د دغه ادارې ویان محمد حلیم رفیع نن رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې د الکترونیکي تذکرې پر مخ د ولسوالیو نوم د شخص د ځانګړنو او کره آدرس موندلو په هدف او د اعتبار نیټه چې 10 کاله ټاکل شوې د شخص د ظاهري بڼې د بدلون او د بایومیټریک معلوماتو د تازه کولو په هدف زیات شوي دي. هغه ویلي د تذکرې لرونکی باید په هرو 10 کلونو کې خپل د بایومیټریک معلومات او عکس په خپله خوښه نوی کړي. تر دې مخکې د دې ادارې ویان تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیون زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړې دي. 6 میلیونه تذکرې د پخواني جمهوري نظام او شاوخوا 3 میلیونه نورې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ویشل شوې دي. په پېښور کې پر یوه جمعه د پروني ځانمرګې برید د وژل شو شمېر له 90 تنو اوښتی دی. د پېښور د مرکزي روغتون ویان محمد آسم خان نن رسنیو ته وویل چې تیره شپه څو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي چې ډیری قربانیان پولیسان دي. د ژغورنې د ډلې یو مشر بلال فیضي ویلي د دوی ملګري لا هم د پیښې په ځای کې کار کوي، ځکه ښایي د نړېدلې جومات منځ کې نور مړه او ټپیان پاتې وي. په دې چاودنه کې 1.5 سل نور کسان هم ټپیان شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې برید کوونکی څنګه پولیس لاینز سیمه ته چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول شوي ننوتی دی. دا چې دا حمله پر احتیاط چا کړې تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قومندان سربکف مومن له 14 وروسته ادعا وکړه چې دا برید د دوی کسانو کړی، خو څو ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویان محمد خراساني وویل چې پر جماعتونو، مدرسو او سپیشل ځایونو حملې د دې ډلې پالیسی نه ده. د خیبر پختونخوا سرپرست الله وزیر محمد اعظم خان د قربانیانو په ویر نن په دې ایالت کې عمومي ویر اعلان کړی دی. خبرنامه ل ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لخوا د یو ټول شمول حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. خو د طالبانو ویان وایي حکومت اوس هم ټول شمول دی.
که شمولیت د اقوامو برابر وي او که د ولایاتو ټول اعتمادي نظر نیول شوی دی.
د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به کومه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني یو افغانستان د مسلې پاک د غږیږي دا خپل یو پیشرفت دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیستی. په پېښور کې پر یو جمعه پرونی ځان مرګ برید وژل شو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په دې اړه پر راپور سربیره دغه راز دا به هم واوري چې د نورستان لویدیز د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د زیاتو واورو ورخت او یخنۍ له امله په سلګونو څاروي مړه شوي او ډېر نور زیانونه هم راوختي.
نه خوراکي توکي لرو، فصلونه مو تېر بارانونو خراب کړي، نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمینه برابره ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کې مو د ازادي راډیو د یوویشتمې کلیزې په پلمه چې پرون و د راډیو پر اهمیت له میلمنو سره خبرې کړې دي.
د ازادي راډیو څومره مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د ښځو په برخه کې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو لخوا د ټول شمول حکومت نه جوړېدا د موسکو او طالبانو ترمنځ د هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. سرګی لاوروف دا څرګندونې پرون په موسکو کې پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې کړې دي. خدای هم ویلي چې نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شمول حکومت جوړ کړي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست پاکستان ته د خپل سفر په مهال له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات پر موضوعاتو خبرې کړې. جزئیات په دې رپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي نړیواله ټولنه تمه لري چې طالبان د خپلو ژمنو پر بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو په خبرې کې طالبان ټول ګډونه حکومت جوړ هم نه کړي، روسیې سره د هر اړخیزو خبرو د پراختیا پر وړاندې کوم خنډ نه جوړیږي. لاوروف چې پرون یې په مسکو کې لخپل پاکستانی سیال بلاول بوټو زرداری سره خبري کانفرنس ته خبري کولی وویل په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول یو مکلفیت دی چې د ډلې د واک تر لاسه کولو وروسته د جوړې دښمنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د لاوروف لقول لیکلی د ټول شموله حکومت جوړول بمرسته وکړي چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د هم شموله حکومت جوړیدل د نړیواله ټولنې لخوا وړاندیز شوی شرط نه دی، خو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب او د طالبانو لخوا ورته درناوی کول او ترخوای د یو داسي حکومت جوړول چې ټول لوري پکې شامل وي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د خپلو شرایطو په توګه اعلان کړي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد بیا د مسائل د افغانستان کورنی مسائل بولی. هغه نن ازادۍ رادیو ته ویل
دا اوس د موږ حکومت سره شمولیت لري، کا شمولیت د اقوام په برابر یو کړي ولایت ټول التمدي نظر نیول سوی دي.
مجاهد داسې مهال خپل حکومت هم شمول غني چې منتقدین وایي د طالبانو د کابینې ټول چارواکي د دوی د خپل ډلې کسان دي او تر خوې لوړ پوسټونه هم د دوی کسانو ته ورکړل شوی دي. اخوا د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د یو واحد دریز د پیاوړتیا په مخه د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړي استازي ټوماس ویست پاکستان ته رسیدلی او هلته د دې هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اسد محمد خان په مشرۍ یو پلاوی سره لیدلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې کتنه کې دواړو لوریو د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. توماس ویست د جنوري له 9 د فبروري تر 4 پاکستان، جرمني او سویس ته په سفر راوتلی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویست د سفر په اړه یو خبر پاڼه خبره کړه چې دا یې هم پکې لیکلی وو د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړې ده. په افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار بندیز، د ټول شموله حکومت نشټوالی، بشري او اقتصادي بحراني وضعیت، د ترهګرۍ ګواښ او د وضعیت د سمون لپاره د سیاسي ملي بین الافغاني ډیالوګ نشتون هغه څه دي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو او نړیوالې ټولنې جدي اندېښنې راپورته کړې دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې له خپل پاکستاني ساري سره خبري کړې وایي د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت نه جوړېدا د مسکو او طالبانو ترمنځ هر اړخیزو خبرو د پراختیا په وړاندې خنډ نه دی. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اخته دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبريال محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې پوښتنه په چین کې د افغانستان له پخواني سفیر سلطان احمد بهین څخه کړې ده چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه پوښتنه ترې کړې چې دغه بحثونه به کومه نتیجه ولري.
بیر شک نتیجه لري، خو داسې ده چې د ډیپلوماتیک تلاشونه داسې فوري نتیجه نه لري او باید ډېر توقع نه کړو. زه فکر کوم چې همدا چې هیوادونه سره کښېني او د افغانستان د مسلې پاک د غږېږي دا خپل یو پیشرفت دی. پاکستان زموږ په ګاونډیو کې تر هر هیواد نه زیات تاثیر لري پر افغانستان باندې، او روسیه په منطقه کې تر هر هیواد نه زیات نفوذ لري او امکانات لري. نو دغه دور هیوادونو همکاري او د افغانستان سره تعامل دا په خپل یو پیشرفت دی.
بلی، به هیڅ څه فکر کوي په اوسنۍ شرایطو کې افغانستان لپاره د ټولګډون حکومت رامنځته کول یو اړتیا ده؟
بله بله، دا اړتیا ده، ځکه چې د یو حکومت بقا او موافقیت په دې پورې اړه لري چې خلک څومره ورسره همکاري کوي. او افغانستان کې د مختلفو قومونو، ژبو، حتی مذهبي متفاوتونه په افغانستان کې موجود دی. دغه حالت، دغه قومونه، دغه ژبې او دغه ګروپونه سره باید په حکومت کې خپل څیره وویني، او هر حکومت په افغانستان کې موفق کیدای شي چې دغه قومونو، دغه خلکو، ګروپونو، د ژبو نمایندګي ولري او نمایندګي وکولای شي.
ډیره مننه بهین صاحب. د مسکو فرمټ ناستو څومره د افغانستان په مسایلو باندې یعنی هغه مثبت تاثیر پرې خودلای دی؟ دغه ناست د طالبانو د حکومت نوړاندې هم کیدلی.
البته د مسکو فرمټ متاسفانه د پخوانی حکومت د ناسم سیاست په خاطر ډیر موافق نه و، ځکه چې پخوانی حکومت اول حاضر نشو چې خپل دغه نمایندگان ولیکي او دوهم چې حاضر شو بیا په دې تیت سطحه پاره کې ګډون وکړي. دغه فرمات د دې لپاره اهمیت لري چې د منطقې او هیوادونه او مؤثر هیوادونه پکې برخه لري. خو اوس خبره چې پاکستان او مسکو ترمنځ څه وای ده، یوازې مسکو فرمات نه ده، بلکې د ایسیو، د شانگهای، د همکاری و سازمان چې کوم کنټاکټ ګروپ لري د افغانستان سره، د دوی غواړي چې دا فعال شي او په د افغانستان مسله کې زیات رول ولري. زه به ووایم چې دغه کنټاکټ په خوا جوړ شوی او دوه جرسې هم لرل، یو په مسکو کې او دوم په چین کې. اوس نو هم روسانو هم پاکستان غواړي چې دغه کنټاکټ ګروپ ژوندی کړي.
د سیاسي چارو لکتونکو احمد بهین سره په دې اړه مرکه وچې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې د هیوادونو بحثونه به آیا کومه نتیجه ولري؟
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجو او 14 دقیقې شوې. په پیښور کې د پرونی ځانوژن کې حمله قربانیان خاورو ته سپارل کیږي. په دې پیښه کې وژل شو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او د وروستیو راپورونو له مخې دا شمېره سلو ته نږدې شوې ده. د دې برید د مسؤلیت په اړه هم د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي لخوا متناقضې ادعاوې شوې دي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د خیبر پښتونخوا د مرکز پیښور ښار په یوه جومات کې د پرونی 14 مړي نن د پیښور د بیلابیلو سیمو په ادیرو کې خاورو ته سپارل کیږي. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ادارې ویان بلال فیضی د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د مړو شمیر لږ تر لږه 2 کسانو ته رسیدلی دی. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کې ډیری د پولیسو افسران دي، خو فرانس پریس خبري اژانس د 15 او ځینو نورو رسنیو د 9 کسانو د مړینې خبر ورکړی. پر خبری چینلونو په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاری چې خلک روختونونو ته ورځي څو د خپل ټپی عزیزانو حال وپوښتي. په دې چاودنه کې چې د پېښور د پولیس لاین سیمې د جماعت پاس پوړي ویجاړ کړ، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 120 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په ټپیانو کې د ځینو حالت ډیر نازک دی او دا ویره شته چې د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. د ایالتي حکومت یو جګپوړي چارواکي ریاض مسعود نن وویل چې اوسمهال د ژغورنې ډلې د ویجاړ جومات په کنډوالو کې د احتمالي پاتې کسانو لټه کوي. مسعود وویل چې ښایي د مړو شمیر تر دې هم زیات شي. دا برید په پولیس لاین سیمه کې چې تر ډیره د پولیسو دفترونه او د تروریزم پر ضد د مبارزې قطعې پکې دي او امنیت هم ډیر ټینګ دی ترسره شوی، خو دا چې برید کوونکي ځان څنګه دې سیمې ته رسولی دی هغه پوښتنه ده چې په اړه یې تحقیقات پیل شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې برید کوونکی د لمانځه په لومړي صف کې ولاړ وو او هلته یې ځان الوزولی دی. چارواکو ویلي دي چې په جومات کې د لمانځه پر مهال له 300 زیات کسان راټول شوي وو. تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې دا چاودنه به چا کړې وي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي چې په خیبر پښتونخوا او شاوخوا سیمو کې فعاله ډله ده، که څه هم د پاکستان له حکومت سره د سولې د اوربند له موافقې تر وتلو وروسته خپلو حملو ته زور ورکړی خو په پرونی برید کې لاس لرلې رد کړي دي. که څه هم نوري صاحب په لومړي سر کې د دې ډلې یو قومندان سربکف مومند ادعا وکړه چې دا حمله ټي ټي پي کړې ده. نورسب د تیر 2022 کال په مارچ میاشت کې په پېښور کې د شیعاګانو پر یو جماعت په برید کې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنه 50 کسان وژل شوي وو، خو پرونی چاودنه د تلفاتو د شمیر له پلوه تر هغې هم خونړۍ او بېساری وه.
احمد اکل تاسو نه مننه. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي په بېلابېلو ښارونو کې د پلټنو په پوستو کې د طالب وسله والو له ناسم چلند شکایت کوي. دوی ادا کوي چې چک پوینټونو کې ولاړ طالب وسله وال خلک ځوروي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو د پلټنو یا تلاشیو په پوستو کې له خلکو سره د ناسم چلند په اړه شکایتونه. د کابل په ګډون د بیلابیلو خارونو یو شمیر اوسیدونکي له دې عمله شکایت لري. د پلازمینې یوې اوسیدونکې تمنا ازادي راډیو ته وویل
تروی کې در چک پوینټ ها وجود درم برفته
چک پوینټونو کې ستونزې زیاتې دي. دوی له خلکو سره ډیر بد لغوسې ډک چلند کوي. دا ټول د دې کارندوی کوي چې دوی اصلا غیر مسلکي دي،
تعلیم نه یافتن او اصلا مسلکي نيستن.
د ختیځ ولایت ننګرهار یو اوسیدونکې هم راته په مرکز جلال آباد خار کې له خلکو سره د طالب وسلوالو له ناسم چلند شکایت وکړ. د چې نه غختل د امنیتي ستونزو لامل نوم په دې راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
ولا په دې وسنی شرایط وخت کې طالبانو چک پین دی چک پین پر کم نه دی زی معلوم نه دی نو فرې معلوم نه دی او چک پین چې ولې په لارو کوڅو کې به زی پختنې تذکره در سره نیوي مشکلات وي بس وهل دی ټکول دی یو خبر دی نیوي کړي دویم خبرې سره ډایرک وار دی.
د شمالي ولایت کندوز اوسیدونکو خیر الله بیا وای په دې ولایت کې د پلټنې په پوسټو کې ولاړ طالب وسلوال آن د خلکو شخصي حریم ته داخليږي.
دوی اکثره وخت یو چا شخصي حریم ته داخليږي، یو چا نه ټلیفون اخلي او د هغوی ټلیفون ګوري بغیر لدینه. دوی چې دی مسلکي نوي جامع چې دا یا پورتو غوسته وي جامع وي یا چې د پتلون نوي دوی باید رسمي صحیح جامه ولري، صحیح جامه کې وتريږي او بیا هغه نبات تلاشیو کې په دې خاطر باندې ډیر خلک ورنه ناراض دي.
دوی د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې په چک پوینټونو کې ولاړو طالب سرتیرو ته پولیسي زده کړې ورکړي. دوی وایي په یو شمېر ولایتونو کې ان طالبانو د پلټنې پر مهال د ولسی وګړو په موټرو ډزې کړي چې خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې. په چک پوینټ د ډزو وروستۍ پیښه نږدې یوه اونۍ مخکې په خوست کې وشوه چې له امله یو تن وژل شو او یو بل ټپي شو. د خوست لپاره د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل څېړنې روانې دي، خو لومړنۍ څېړنې ښیي چې وژل شوي کس پر طالب ځواکونو ډزې کړي. خو د وژل شوي کس پلار ازادي راډیو ته وویل چې زوی په وروستیو کې له سعودي راستون شوی او له هیچ چا سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. له خوست مخکې په پلازمینه کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوي چې مرګ ژوبله اړولې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویا نظر هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې ډاډ ورکړی و چې په چک پوینټونو کې ولاړو ټولو امنیتي سرتیرو ته یونیفورمونه ویشل شوي او په یو شمېر ولایتونو کې د ویشلو لړۍ روانه ده. دغه شان یې د پلټنې د پوستو وسلوالو ته د پولیسي زده کړو د ورکولو ژمنې هم کړي. حکومت کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي وایي په ژمنو عمل نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي راډیو اوري او اوس هم د پدې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اوس د دې وخت دی چې د ایلن ماسک سټارلینګ په افغانستان کې ښځې وژغوري. مارک ویټینګټن تر دې سرلیک لاندې په د هیل ورځپاڼه کې یوه لیکنه خپره کړې ده. د هیل لیکي د ایلن ماسک د میلیاردونو ډالرو د سټارلینګ شبکه چې له فضا انټرنیټ غږیز او لیکلي پیغامونه په مستقیم ډول ځمکې ته مخابره کوي، له یو بل سره د خلکو د اړیکو بڼه بدله کړې ده. د اسپیس ایکس توغندي له 2019 کال رئیس فضا ته د سټارلینک سپوږمکیو استول پیل کړی چې اوس د انټرنیټي سپوږمکیو دا مجموعه د نړۍ 46 هیوادونو ته د سټلایټ له لارې انټرنیټي خدمات وړاندې کوي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم پر هغو هیوادونو هم اغیز لري چې په جګړو کې ښکېل شوي دي. بېلګې په توګه سټارلینک د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې له فضا دغه خدمات اوکراین ته وړاندې کوي چې هغه د دې هیواد لپاره یوه مهمه وسله ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا شبکه همدارنګ د فضایي مخابراتي سیستم پر مټ له ایرانیانو سره هم د استبدادي رژیم په وړاندې مقاومت سره مرسته کوي. د لیکوال په باور اوس په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت د دې غوښتنه کوي چې سټارلینک دې هیواد ته هم انټرنیټي خدمات وغځوي، هغه هیواد ته چې اوس پرې توندلاري طالبان واکمن دي. د هیل لیکي ښځې له افغانستانه په بیړې د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې ډېرې اغېزمنې شوې دي. طالبانو ښځې له زده کړو منع کړي او د خپرونې په وینا تر شا یې هم ښایي دا نظریه پرته وي چې که ښځې لوستې وي هغوی ډېرې سرکشه کېږي. د هیل لیکي د افغان ښځو لپاره د آنلاین زده کړو د سیستم د رامنځته کولو پر وړاندې یو له عمده خنډونو څخه د هیواد په کلیوالو سیمو کې د انټرنیټ نشتوالی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د دې لپاره چې کلیوالي سیمې انټرنیټ ته لاسرسی ولري د سټارلینک سیستم په ښه توګه دغه ستونزه هوارولی شي. د دې هیل په لیکنه دا سیستم کولی شي ټول افغانستان پر آنلاین ښوونځي بدل کړي چې طالبانو ته به که دا ناممکنه نه وي چې مخه یې ونیسي خو ورته به ډېره ګرانه وي چې دا کار وکړي. ایوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې د عبدالواسع صافی په نوم دی و پخوانی افغان پوځي وضعیت کتنه کړې او هغه په افغانستان کې د بایدن د ادارې د ماتې یو بیلګه بللې ده. د خبرونه په لیکنه و وشت کلن صافی چې تر 2021 کال پورې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د استخباراتو د یو افسر په توګه کار کاوه. د همدې کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو پر دې هیواد طالبانو له واکمنېدو وروسته له دې هیواده وتښتید. صافی په دې هیله هیواد پریښود چې په امریکا کې له خپل ورور سره چې هغه هم د امریکا له پوځ سره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړي او له مخکې په متحدو ایالاتونو کې میشت شوی و یو ځای شي. خو د خبرونې په لیکنه متحدو ایالاتونو ته په دغه سفر کې نوموړي خپل ځان د تگزاس ایالت په یو توقیف ځای کې وموند. هغه له مکسیکو متحدو ایالاتونو ته په غیر قانوني توګه د ننوتو د هڅو په تور څو میاشتې په توقیف کې انتظار کړي. د یوروېشا ریویو په لیکنه د څو میاشتو تبلیغاتو او د هغې د خوشې کولو لپاره د کانګرس د دواړو ګوندونو د هڅو په نتیجه کې صافی تېره اونۍ له توقیف څخه ووت او پرې لګول شوي جنایي تورونه لرې شول. یوروېشا ریویو لیکي د صافی ورور سمیع الله صافی چې د هغې د پناه غوښتنې د لګښتونو لپاره د بسپنې راټولولو هڅې پیل کړي، پر سپینې ماڼۍ انتقاد کړی چې د خپلو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلي. هغه لیکلي کله چې ولسمشر بایدن له افغانستانه ټول ځواکونه وایستل ژمنه یې وکړه چې هیڅوک به تر شا پرې نه ږدي. خو د ده په باور ډیرو هغو کسانو چې خپل ژوند د طالبانو په وړاندې جګړه کې له امریکایي ځواکونو د ملاتړ په خاطر له خطر سره مخامخ کړی یوازې پرېښودل شوي دي. د هغه په خبره د هیرو شو او پرېښودل شوو کسانو له ډلې یو هم د ده ورورو. ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د مازديګر څلور بجې او 15 دقیقې کېدونکو لري. خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ازادي رادیو د یوشتمه کلیزې په پلمه چې پرون و د دې رادیو پر اهمیت لخپل ملمنو سره خبرې کړې دي. د نورستان په لویدیز کې د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د زیاتو واورو رخت او یخنۍ له امله په سلګونو څاروي مړه شوي. د دوی په وینا په تیر اوړي کې بارانونو یې کښتونه له منځه وړي وو چې اوس خلک د انسانانو او څارویو د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. چارواکي هم په دې سیمه کې ستونزې تاییدوي او له مرستندویو ټولنو غواړي چې له زیانمن شوو کورنیو سره مرسته وکړي. نور جزئیات په دې راپورټ کې.
د نورستان منډول ولسوالۍ د بانډول کلی وسیدونکي محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته ویل په سیمه کې زیاتې واورې ورېدلو او یخې هوا په سلګونه څاروي وژلې دي.
د سړه هوا له امله په منډول ولسوالۍ کې سلهاو د خلکو مالونه تلف شوي دي. تر دې دمه پورې د غریب او بیچاره او خلکو ژوند او زندگی دلته مشکلاتو سره مخامخ دی. د ژمنې امکاناتو د نوښتې نشتوالي له امله
د نورستان د نورو برخو سیدونکو هم وای په تیر وړي کې به وخت واورو پر لپسې ورختونې کښتونه او د ساروي خوراک لمن زبړي او په روان ژمي کې ورته د ساروي ساتل ګران شوی دی. دوی لم رستندوی ټولن او حکومت د بیړنې عمرستو غوښته نه کوي. حاجی غلام الله خان نورستاني او ډاکټر جمعالدین محسن
پروس کال واخه ټول تور شو غواړم دا سوال لسره بارانونه بارانونه غوړي بل شو واخه مو په چمنو مل لري خلک دا واخه ریږي دا تر څو چې راټولول دا ټول خراب شي بیا غنوم خراب شو غنوم بیا دا خپل وږي هغه وږي چې پاتو پاږي بل وږي راوخته په بوت دي به تاسو نه
زمک خلک بیړنه عمرست ته ضرورت لري. نه خوراکي توکي لرو فصلونه مو تیر بارانونه خراب کړي نه د مالونو لپاره د اوسېدو او نه د خوراک څه زمينه برابر ده. د مقامات څخه مداهله غوښتنه ده چې په وخت سره زموږ سره مرسته وکړي او لاسنیوي مو کړی.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې په ولایت کې یخې هوا او واورو د خلکو په سلګونه څاروي وژلې دي. د یاد ولایت د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول محمد حنیف افغان د سه شنبه په ورځ د سلواغي په 11مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
د منډول ولسوالۍ ډېر لري او چت کړی دي کوشت باندول پشال او چپ دره او چې د ډېرې واورې ورېدنې له امله تقریبا 300 مالونه کوچني مالونه تلف شوي دي. داسې غټ پیښه نه وه چې مثلا یا بر کوش راولېدلې یا کوم بل څه غټه پیښه یې. ډېرې واورې ورېدنې له امله یخبال شوي دي او یا مثلا خلک واورې دپاره سرپناه نه لري نو دغې وجې نه چې دی نو د واورې لاندې شوي دي او یا یخ وهلي دي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي په داسې حال کې د واورې او یخې هوا له امله د سلګونو څارویو د مړینې خبره کوي چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت ویلي چې په روان واورین او یخ موسم کې لاویا او ضروریت څاروي مړ شوي. د یخنۍ او نورو طبیعي پیښو له امله 168 تنو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
تاسو له پیغامونو
سلامونه باندې کیله میرویس اخلاقی من د شګر شهر وسیدونکو په لومړي قدم کې د ازادي رادیو د وشتمی کلیج په مناسبت د ازادي رادیو مشرتابه ګلونو همکاران او تخنیکاران ته شمیر مبارکانه وړاندې کوم. واقعیت سره ازادي رادیو هغه رسنۍ ده چې پر حقایقو ولاړه او د ولس شجاعت نړیوالو پرې رسولې دي. مو ځینې منندوی د طالبان پر اتاک سره د ازادي رادیو نشرات رساله شری پنځه په علمونو نور ولایتو کې کاته دي مدیر خوښینو یو علمنیم چې به ازادي راوی ته اجازه ورکړي تر څو خپل نشرات پر رساله شری پنځه وغځیدل ته کله هیڅ کار نه کوي. نو موږ تاسو خبرونه اکثره وخت په میډیا ورو ډیر مننه.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوم می دولی امینی دی ل خوست ولایت سیدون کیم. ازادی رادیو زمون په ژوند باندې داسې تاثیر کړی دی چې هدی نشته. ما یو خبره لیکلې و ما تا خبره کړې و چې ما څلرم بخه عقل د رادیو څخه زده کړی. ازادی رادیو تل موږ ته حقایق ویلې دي د حالات صحه تل خبره کړي او ګټور خبرونه موږ لپاره پلار چولې دي او زموږ د وطن لپاره ډیر څه کړي دي. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو ته د یو شکلنه مبارکي وایو. د مشتبه دې بیا په دې توپ سره خبرونه او ریپورتونه خبرول موږ معلومات درې او بل پر رسول نو دې سره ډیر ډیر مننه شي. د یو شکلنه مبارکي بیا هم ورته وایم. خدای دې خبر نگاران او تخنیکی همکارانو او جوړ لري. مننه ژوندۍ اوسئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د شمیر اوریدونکو نظرونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو د یوشتمې کلیزې په مناسبت څرګند کړیو. پرون ازادي رادیو یوشت کلنه شو. د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د یوشت کلنې په مناسبت 15 دقیقې بحث لرو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شو. یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیون وګړي دي لپاره چې یوازې ژوندۍ پاتې شي په بشري مرستو پورې تړلې دي. ملګری ملتونه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د مرستندوی ټولنو ترمنځ د همغږي کمیټې غړي تیرونی په افغانستان کې ول ترڅو د دې مسلې جاج واخلي چې په مرستندوی ماسو کې پر خزینه کار کوونکو لګول شوی بندیز څومره د دوی پر عملیاتو اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستې عالمینه محمد وای افغان ښځې کولی شي کسبو کارونه رهبري او په خپلو وړتیاو نوښتونو سره ټولنې ته خدمت وکړي. میرمن محمد تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي افغان ښځې حق لري چې کاري چاپیریال کې ونډه واخلي. طالبانو د تیر کال په دسمبر کې په ټولو غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو بندیز ولګاوه چې ډېرې نړیوالې مرستندوی موسسې اړې کړې چې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې وځنډوي. په پیښور کې پر یو جمعه د پرونی ځانمرګ بریده وژل شو شمیر 29 تنو ته لوړ شوې. د پیښور د مرکزی روغتون ویان محمد عاصم خان نن رسنیو ته ویلي چې 13 بچو نورو کسانو هم د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه ویلي ډیری قربانیان پولیسان دي. دغه راز د دې پیښې د ټپیانو شمیر هم 120 تنو ته رسیدلی دی. تر اوسه پورې د دغه پیښې په اړه چې هغه کومې ډلې یا چا کړې ده د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ویندویانو او چارواکو ضد نقیزې څرګندونې کړې دي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
زما نور یاس نوري سلامونه اونې کې هلي ومنې. نن د ازادي رادیو یوشت کلنه شو. په نننی بحث کې د ازادي رادیو پر فعالیت او په افغانستان کې د رسنیو پر اوسنی وضعیت لخپل ملمنو سره خبرې کوو. ازادي رادیو د 2002 میلادي کال د جنوري په 13مه د ازادي اروپا ازادي رادیو تر چتر لاندې د آزاد افغانستان په نوم خبرونه پیل کړې. په لومړي سر کې مو د ورځې نیم ساعت پښتو او نیم ساعت په دری خبرونه کول چې ډیر ژري وخت زیات شو او 2 ساعتونو ته ورسید. دا هغه وخت چې پر امریکا د 2002 کال د سپتمبر دی ولسمې له تروریستي بریدونو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پوځیان په افغانستان کې وو. د طالبانو لومړنۍ 15 کلنې واکمنۍ ته د پایتخت کې هیو. ازادي رادیو داسې مهال په فعالیت پیل وکړ چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو څرک نه لګیدا او یو محدود شمیر رادیوګان چې اکثره هم له بهر خبرونه کوي ولې فعالې وي. ازادي رادیو په تیوري یوشتو کلونو کې په افغانستان کې په میلیونونو وګړو ته په دقت چټکۍ او بې پرېتوب خبرونه رسولې دي. د دې ترڅنګ ازادي رادیو په ټولو خبرونو کې د ولسواکۍ بشري حقونو او د لګکیو د ملاتړ اصل هم په پام کې نیولی دی. ورسل هغه چې طالبانو د قوس میاشتې په لسمه په افغانستان کې د ازادي رادیو د اف ام او ای ام پر خبرونو بندیز ولګاو. د رادیو هڅه پیل کړې چې له نورو ممکنه لارو په افغانستان کې خپل اوریدونکو ته خبرونه وکړي. د ازادي رادیو د مشرتابه د هڅو په نتیجه کې دا رادیو اوس 40 ساعته شوې. وازی رادیو هم نه ده البته، بلکې د انلاین فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو لارې خپل اوریدونکو د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو پیښو خبروي. په دې اړه چې ازادي رادیو دغه یوشت کلن مزل څډول پایل کړ، د افغانستان د خلکو لپاره دا رادیو څومره مهمه ده او اوس موږ په کوم وضعیت کې یو، دا بل خپل میلمنو سره په بحث کې وڅېړو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو پو احمد خان اندرز موږ میلمانه دي. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي او دواړو میلمنو ته هم ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو، د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب هم دلته په سټډیو کې را سره دی. حبیب صاحب، لومړی خو یوشت کلنه کلیز درته مبارکي وایم.
مننه نوري صاحب، تاسو ته او زموږ ټول اوریدونکو ته او د
چې زو سمو زون غاوري او د دې خبرونه ملمنو ته هم مبارک وي.
بلې مننه. که څه ما لنډ یادونه وکړله چې ازادي رادیو اوس سلیریشت ساته شوې ده، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ډېر اوریدونکو زموږ تر اوسه خبر نه دي چې کله موږ سلیریشت ساته شول او په کومو څپو خبرونه کوو.
بلې مننه نوري صاحب. د ازادي رادیو خبرونه اوس سلی ساته شوې ده، په داسې حال کې چې دینه د مخه موږ په 12 ساعته نشرات درلود، له سهار وونه تر مخام وو پورې، چې هغه وخت زمونږ ترانسمیټرونه په افغانستان کې د نن فعال او خلک زمونږ خبرونه پر منځنۍ صفه او لنډو صفو باندې اوریدل او همدغه راز په اف ام باندې اوریدل. خو لکه نه چې د طالبانو حکومت د ازادي رادیو نشرات په دغه منځنۍ صفه او اف ام باندې بند کړ، لاغین وروسته ډیر زموږ ډیر اوریدونکو ډیرې مونږ سره تماسونه نیول او دای پښتنې کول چې اوس مونږ ازادي رادیو په اف ام او منځنۍ صفه باندې ناورو، او تاسو پوهیږئ چې پلان د صفه باندې د پروګرامونو کیفیت دونه لوړ نه کسه هم زمونږ اوریدونکو اوریدل مونږ سره تماسونه نیول او خبرونه کې په دغه ژوندۍ خبرونه کې مونږ او تاسو چې لرو کله اوریدونکو نه مغخته غوي تماسونه نیول او اوریدل. خو دغه تقاضا تل و چې ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنو سپو باندې بیا فعال شي، اوس مونږ خوشاله یو چې په دغه حال کې چې اوس مونږ د ازادي راډیو یو شتمه کلیزه منځو، ازادي راډیو یو ځل بیا په منځنۍ صفه باندې فعال شوې ده، او د ماخام له شپږو نه تر سهار شپږو بجو پورې دوی په 1290 باندې ازادي راډیو په منځنۍ صفه باندې اوریدلی شو. همدغه راز پلاندو صفه باندې له سهار د شپږ بجو نه تر ماخام شپږو پورې دغه راز اوس مونږ نه یوازې چې خپل منځنۍ صفه فعال کړی ده، یو ځل بیا اوس مونږ سلور ساعت خبرونه لرو.
بل که څه ما لنډ یادونه وکړل چې اوس یوازې مونږ رادیو هم نه یو، البته زموږ پلیټ فارم ډیر وسعت پیدا کړی دی.
بل
که په دې اړه اوریدونکو ته وایي چې اوس کوم شبکو لري زموږ اوریدونکو سره په تماس کې یو او راتلونکي پلانونه څه دي؟
د معلوماتو رسول او د خبرونو رسول اوس مهال د ټکنالوژي پرمختګ او د انټرنیټ د پراختیا سره په ټول نړۍ کې محدود یو رسانه یو پلیټ فارم ته نه ده چې مشخص توګه وایم، یعنی خلک یوازې تلویزیون نه ویني یا یوازې رادیو نه اوري. که څه هم پوهیږو چې په افغانستان کې انټرنیټ دونه پراخ نه ده چې ټول خلک انټرنیټ ته لاسرسی ولري، یا برق نشته مثلا، او نور ستونزې شته چې مالی او اقتصادي ستونزې خلک لري، او رادیو بهترینه وسیله ده چې خلک ته ورسیږي. خو په خارونو کې په نور ځایونو کې ځوانان اکثر عمدتاً چې د افغانستان اکثر نفوس او ځوانان جوړي، دوی انټرنیټ ته هم لاسرسی لري، او مونږ هم هڅه کوو چې هغه پلیټ فارمونه چې په افغانستان کې د نن هغه ډیجیټل پلیټ فارمونه چې فعال دي، لاغې لارې نه هم خلکو ته دقیق او کره معلومات ورسو، او هغوی ته د دې زمينه هم برابر کو چې په بحثونو کې برخه واخلي. او زمونږ د ازادي فیسبوک لایف خبرونه دي چې اوس هر ورځ خبريږي، زمونږ اوریدونکو له هغه طریق نه هم په فیسبوک باندې کامنټونه دي، یوټیوب باندې زمونږ د خبرونه ویني، او مونږ مثلا ټویټر سپیسونه جوړو چې هلته اکثره کارپوهان راځي او د ټویټر کاروونکي راځي او په دغه بحثونو کې برخه اخلي، او نور مختلف پلیټفارمونه، انستاګرام مثلا په د ځوانانو په منځ کې ډیر لیوالتیا پکې شته، په ځوانانو په منځ کې نو دغه نه مونږ استفاده کوو او خلکو ته معلومات رسوو او دغه په خدمت کې.
ډیر مننه د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب، تاسو نور زحمت نه درکو ملمنو ته ولاړ شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي لمړی به تاسو ته درشو. ستاسو په باور ازادي رادیو په تیرو یوشتو کلونو کې په افغانستان کې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې تر څه حد مهمه وه یا تر اوسه مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته حضرتک روان درسته او د ازادي رادیو او راځي ته سلامونه ورم کوم. د دې شک نشته چې کله چې ازادي رادیو را منځته شو څنګه چې جماعت په یاد د سیداګونه مسته انتقاداتو او د لیسیو نو د دومره پرمختګ وکړ چې هغه د هغوی ځای تر یو حده پورې دغه ازادۍ راډیو ونیول، په دې چې موږ هغه وخت اول وخت وکړو یو ولایت کې اوسېدو، نو حتی د کروندګر هم دغه ازادۍ راډیو اورېدل او هغوی ته هم ځانګړې برنامې وو او تفریحي و زراعتي و او خاصه دغه خبر رسولي په برخه کې ډېرې فعالې و او هغه اول خبر همدغه د ازادۍ راډیو له لارې خلک ته اورېدل. ما همدا اوس زموږ د ملګري الیاس دایي غږ واورېدل. رښتیا هم داسې کسان دلته کار کول چې خپل ژوند هم د دغه خدمه رسونو په برخه کې له لاسه واخیسته. ما آخر ځل کله چې الیاس دایي سره خدای وبخښي کابل کې ولیدل، د هغې اندېښنې او د هغه ستونزې چې ما واورېدل، نو ما ورته ډېر هڅه وکړه چې په دې وهڅوم چې دغه احتیاط نه باید کار واخلي. په هغې ځای مې خبرې درلود چې زه نه غواړم چې زه دغه بحث کې راوړم، خو همیشه د هغه هغه خبرې زما په ذهن کې پاتې وي او ځینې خبرې داسې کېدای شي داسې وي چې زه تر اخره پورې ونه شم ویلی. په هر صورت سره دا هغه وخت هم ډېر د خلکو په منځ کې یو ځانګړی ځای درلود او وروسته هم نو بیا ځینې وختو کې زما چیرې ځینې نور رسنۍ زه وینم چې حتی په دې وي چې هغه خبر ډېر په چټکۍ سره ورسوي، خو ځینې وختونه هغه بیا هغه سره والی ته او هغه دقیق والی ته بیا صدمه رسوي. خو ازادۍ راډیو تر ډېره حده دا هڅه کړې ده سمته ډېر پر وخت زر خبر ورسوي او هغه تر یو حده زیاده حده پورې هغه سره والی او دقیق والی ته هم پام کړی دی. نو په ټوله کې یو داسې یو رسنۍ و یو داسې یو راډیو و چې او اوس هم لکه دغه چینل ته ډېر کړی دی اخري دغه موږ نه لرو ارزونې، خو هماغه خپل ډېر یو ښه ځای د خلکو په منځ کې نیولی و.
مننه مجددی صاحب کور ودان، تاسو د خدای بخیلی د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي یادونه وکړه. خدای بخیلی الیاس دایي د 2000 کال د نومبر په 12 لخرګا کې په موټر پسې انخلول شوی ماين چاودنه کې وژل شو. البته د ازادي راډیو درې نور خبريالان له هغه مخ کې د کابل په شش دره کې په یو ځانمرګ بریټ کې وژل شوی. د ازادي راډیو خبريال سباون کا کرل عبد الله هنانزی او د غرز فرشته محرم دورانی کده چې یادې اندلته به هم تازه کړو. ازادي رادیو په دې یوشت کلن مزل کې د غرز قربانی هم ورکړی ده. البته دا یوازي ازادي رادیو هم نه ده، په افغانستان کې پر رسنۍ باندې په تیرو څه باندې دولسو کې ډیر فشارونه راوستل شوی. د رسنۍ کارکونکو د بریدون لپاره پنهښ شوی د مختلفو لورو له خوا. کوربدان شتاسو د الیاس دایي یادونه وکړه. احمد خان اندر تاسو ته بدر شو. تاسو نکو پوښتم چې لکلمو د ازادي رادیو د خبرونو اوریدو ته غوګونی او لکلمو ازادي رادیو واوریدله او څه ډول ارزوي؟
مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو ته او د پروګرام قدرمن میلما همداسې تاسو رئیس صاحب ته هم او قدرمن میلما مجدي صاحب ته ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې باید دا ووایم چې د ازادي راډیو په افغانستان کې ډېر غټ رول لوبولی دی، البته مثبت رول نه زیات دي، که څه هم هر راډیو چې هر هېواد جوړوي خپل پالیسي ستراتیژي به هم لري، خو په داسې یو ټولنه کې چې هلته 45 کاله کېږي جګړه روانه ده او همداسې زموږ ټولنه د خلکو ذهنونه ډېر وروسته پاتې دي، اوس هم خلک په دې باور دي چې د اسمانه پسونه راورېږي، نو د دې ټولنې لپاره میډیا همداسې راډیوګانې چې خلک فکر کوي اکثره تلویزیون نه لري او د راډیو توان لري غټ رول لوبولی شي. دا ازادي راډیو چې په دا یوشت کلنه دوره کې ډېر زیات طرفداران پیدا کړي دي او داسې د سروې له مخې چې تاسو کړی په 2019 کال کې 30% افغانان ازادي راډیو اوري، او مخکې له دې چې نور خبردار شو یو ځل بیا د تاسو د دغه راډیو د ازادي راډیو د یوشت کلنې کلیزې مبارکي په لومړي سر کې تاسو هم د تاسو د ټولو کارکونکو نه مننه کوم او ټول اغه وړاندې چې پښتو درجه بغیږي مبارکي وړاندې کوم او باید فخر وکړو چې زموږ په ژبه باندې دا ژبه ژوندۍ ساتل کې پښتو درجه بهرنۍ راډیوګانې او یا هم بهرنۍ وادونه کوشش کوي موږ ته د خدماتو کې موږ وینو چې د ازادي راډیو څومره په مختلفو برخو کې د افغانانو لپاره کار کوي، مثلا د خزو په برخه کې چې تاسو په هفته کې درې د څلور ورځې پر خبرونه لري، ملالی بشیر ډېر خدمت کوي او زموږ خزه چې د قشر د افغانستان د ټولنې نیم قشر ده او دوی اکثره نالوستې دي، او بل خونه دغه مستقیمن اړیکې د خلکو ستونزې چې تاسو اوري او دا چارواکي اوري دوی باید خوشاله شي، نه دا چې د راډیو بند کړي، بلکې افتخار وکړي چې یو اضافي مرسته ده چې دوی له خلکو له وضعیت نه له حالت نه خبريږي. نو په ټوله کې د ازادۍ راډیو اوریدل ما تقریبا یو شپارس کال کې چې په کلی مخکې لغنه ډېر ضعیف او کله چې ورورو ده پرمختګ کوو، زموږ مینه او علاقه ورسره ډېره شوې ده او ډېر کلی پروګرامونه لري، اوس خو بيخي سلوي ساتل او دغه تاسو چې افغان تلګران دعوت کوي د افغانستان په وضعیت باندې بس کی او د افغانستان د خلکو غاغوري د چارواک سرغږي د هغه لسره چې ټول افغانان باید خوشاله وي، نه یوازې چې بندشونو ته پیدا کی باید نور هم همکار شي چې د خلکو د ژوندانه او د یواد د حکومتي چارو د هکېدو لپاره دغه څه کارونه وکړي
د سمون لپاره.
زه ډیر خوشاله
مننه اندر صاحب. بیا به هم په دې باندې خبري وکړو، د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو هم د فیسبوک لاري مختلف نظرونه پریخي دي. زما همکار اسد الله لودین دلته استډیو ته راغی د څو اوریدونکو نظرونه راخسته دي. لودین صاحب اوریدونکو زموږ څه ویلي دي؟ مهرباني.
او مننه موږ لا اوریدونکو پختلی چې ازادي رادیو مو پرجمن څه غیس کړی دی. یو نیم زر اوریدونکو دغه پختنه کتلې ده، درې نیم سو شاوخوا خپل تبصری لیکلې دي. ما په لانډو کې د زونه اوریدونکو تبصری راوخستلې. فضل رحیم د کلی وای ازادي رادیو ټول همکارانو ته د یوشتمه کلیزه مبارک وي. هر وخت ټول اوریدونکو ته وای چې قضاوت تاسو وکړي او د ازادي رادیو همدا ټکه می خوخیږي. فضل ربی شاکر لیکلی وای وخت داسې د اوریدلو لیواله او مینوال ووم چې د اوریدلو لپاره به می رادیو په تخر کې ګرځول، خو اوس می لګلی والتیا ور سره کم شوی نه پیګم والي. شاد رحمان زازی لیکلی وای سلامونه او احترامات د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او د غرض مبارکي. موږ ازادي رادیو له ډیر په خواځه خاورو د افغانستان او د نړۍ له مهمو پیښو او مسایلو مخبروي او زما ژوند کې وډیر بدلون راوستي. رفیع الله بټی کوټی لیکلی وای ازادي رادیو زما همزول د لکوشنیتو به خبرونه اورم، تفریحي تعلیمی او خبری خبرونه به مثال دي. ډاکټر افتاب منګل لیکلی وای ازادي رادیو مزک پر زلون قبضه کړي چې تل حقایق خبروي، په حقایقو کې د چا راز او نیاز نه ساتي. محمود الله خپلواک لیکلی وای ازادي رادیو دقیق مؤثر او بے پرې خبرونه او معلومات تر موږ را رسوي او همدارنګه تل د ولس غاک تر مسول چارواکو رسولی دی. وازید ازادي رادیو پر اوریدلو دا سعادت شویم چې سهار چای بغیر د ازادي رادیو لا اوریدون نسم خورلې. عبدل شکور شاکر لیکلی وای ډیره پزړ پوری رسنۍ د لاس 12 کال کې چاورمې دازین خلک چې کمنټونه کوي چې ازادي رادیو حادثه دا او داسې ده د دوی اصل وای ازادي راډیو نه دا اوریدلې او د خبر په حقیقت وای پوینه دي. البته وایم چې زینو اوریدونکو البته د ګوتو پښمیر چې نمونه نه غواړم واخلم، زینې کمنټونه کړی چې ویل دي ازادي راډیو خه خبرونه دوی ته نه خبروي. حیا احمدی خور لیکلی وای زما د ماشوم توپ خاطرې ورپورې تړلې ادبي خبرونه یې تل ادب ته حسولې. او نور مرجان زیرک وای ازادي راډیو زما د ژوند کور ده، زبیانو ازادي راډیو سره ډیره مینه لرم او له لاس کولونو راهیسی اورم.
بلې لودین سب کور ودان د ازادي راډیو دی یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي راډیو په اړه څرګند کړیو، نظرونه ډیرو متفاوت هم وو. مجددي سب کده شي په هر د اوریدونکو پر نظر باندې نظر ورکو، خو دغه یو اوریدونکو د فضل رحیم په نوم باندې لیکلی و چې ازادي راډیو دغه یو خبرتیا ډیره د زړه تر کل شوې ده چې خبرونه موږ درکو قضاوت تاسو وکړي. خای دی وی پی کې په اړه غارښتین ولې یا حقیقت ډیر ثابت ولې ډیر مشکل وي، خو په هر صورت ازادي راډیو هڅه کړې ده. څه فکر کوي چې دا چې موږ خپل اوریدونکو ته وایو چې موږ درته معلومات درکو له مختلفو اړخونو دی غی پی کې اړوند او قضاوت په خپل وکي، فکر کوي چې یو نوې ذهنیت ایجاد کړی دی؟
دقیقا دا یو خطر تر دی دا نوې نسخه، خو بیا هم د دې شک نشته چې رسنۍ سیاست نشته دا خو خلکو باندې اغېز کوي او په دغه شوسلام یا یوشتلام کې ازادي راډیو د خلکو افکارو باندې موقفه او بل خوا دغه ځینې دغه آموزشی برنامه دوی خلکو باندې ډېر ښه تاثیر کړی و. نو هماغه څه کې چې انداز په خپل خبرې کې ویل، که چېرې هر ځای کې چې پانګونه کېږي او هغه ځای کې مصرف کېږي، نو هغه ځای کې به هغه ملک یا هغه دونر به ځان ته ځینې اهداف هم ولري. نو په هر صورت سره نو په ټوله کې ازادۍ راډیو د ډېرو برخو کې چې د افغانستان د آبادۍ لپاره مؤثر او ګټور و، نو هغه برخه کې خلکو ته ښه فکر ورکړ، ښه ذهنیتونه ورکړ او خلک ته نه ډېر ښه استفاده وکړ. نو دې کې شک نشته چې هغه پالیسي په برخه کې چې لاړ شو ځینې هر رسنۍ به ځان ته یو پالیسي هم ولري، کیدای شي ځینې وختونو کې ځینې ځان ته برنامه او اصول او نشرات هم ولري، خو په ټوله کې دغه د خلکو ته د معلومات رسولو په برخه کې ازادۍ راډیو ډېر ښه رول ادا کړی دی.
مننه مجددي صاحب. اندر صاحب مخکې چې تاسو ته وار درکو د ازادي راډیو د یوشت کلن فعالیت په اړه، مې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې له مشر ضیا بومیا سره خبرې وکړلې، یوه برخه به واورو چې د ازادي راډیو په اړه څه وایي.
ازادي راډیو کله چې د طالبانو لومړۍ دوره پای ته ورسېده او نظام یې سقوط شو، هغه راډیو وسې نشرات پیل کړ، خو له کمې مودې نشرات وروسته د راډیو لغو راډیوګان هم پر نفوسه سواله یا پر شنونده سواله کومو چې د لسیزو مودون را پدی خوې په افغانستان کې نشرات کول، دا کملین رسنۍ وی او که بینللی رسنۍ وی. ازادي راډیو ډیر زر کلیو باندو ته ورسیدله، هر کور ته ورسیدله، خزو نرو او ځوانانو هر کټ تګوري افغانانو د دې راډیو نشرات خوښول، او ان تر دې چې د کورونو ترڅنګ ټول موټرو ته هم دا ورسېدل او خلکو به خپل غږ په دې کې پیدا کوو، خلکو به خبرونه پکې لټول چې دوی ژوند ترې متاثر ده، او همدارس د خپل لسیمي له حالاتو او خبرون نبی ځان په امدی رادیو کې خبرول نو بنان په ډیره کومو موده کې ډیر وسعت پیدا کا او ډیر اوریدونکو درلو د خبري تو کې و کې فرهنګي خبرونه وي ک ریپورتونه او ک تنزی یا د تورته خبرونه وي نو هر کوټه کټګوري افغانان ځان ته جذب کړ دا که ځوانان و که د خځې وي که موسینا او سیاسيون خلک و د دې رادیو اوریدونکو
اندر څه تاسو درځو ډیر وخت نه لرو کړل لندرته وای کومه خاطره لازادي رادیو لري
مننه کومه ما ته خپل یو د ګران د خپل ولسمه ګران دي د ازادي رادیو کوم راپور چې د فراه ولایت د کورنۍ چې ټول نه شو روغ دی په غاکله جوړ ک او بیا دولت مجبور ک دی وخت دولت چې هغه تداوی کړی او یو کورنۍ ته نجات ورک دا په دې معنی چې یو کورنۍ ته نجات ورکول لکه ټول افغانستان ته نجات ورکړي دا د ازادي رادیو د هڅو د مرستو یو بیلګه و چې زه ډیر افتخار وکوم او همداسې نورو دوستانو مخې خبرې کړې بومیا صاحب وختونه د خپل هم یو قوي ژورنالیست بیان کړ نو هیلمنیم چې اوس نړۍ ګلوبلایزیشن کې ده موږ به ډیر نور پرمختګونه کړی وای د رادیو شتون په دغه ټولنه کې چې په سپاتی جنگ زپلی ډیر مهمه ده او دا د ولست یووالی ته هم ګټه کوي ولست او د تاسو رادیو کې د پرې حرکتونه کړی دي د ډیر لخه په اکلمنم د نظر لري د دې لپاره افغانان باید خوشاله وي چې د دې رادیو لکه دوی چې خدمت
کوي پر موږ مخته چې احترام وکړو مننه کور ودان اندر صاحب مجددي صاحب ډیر وخت نه لرو په دغه اوسنی وخت کې په افغانستان کې دغه د رسنوي وضعیت سره ولا ارزوي آیا فکر کوي چې رسنوي ډیر تر فشار لاندې دي
د فکر سم لري اوس وخت رسنوي په دې سخت وضعیت کې قرار لري نو هم د نازیګیتونو څنګه په خپل کې د سره ځنه خدامونه مشهکتي چې د مختلف یو خلک پیدا کیږي چې په ټول شي یو خاص وخت لاس کې دا یو د دې چې د وخت څخه نه دوه دا باندې دوه الیکشن مثلا د رسنوي د مالیات په برخه کې اقدامات شوي دا د فری وار اټل فرهنګ وزارت هغه د ریسک د رسنوي په اړه اعلان وکړ چې نور بنسټونه نشي کولای چې د رسنوي په برخه کې مداخله وکړي او هغه د رسنوي د جوابونو د لغوه کېدو په اړه چې محکمه څنګه د اصول لارې ته برابر او د لاس په څنګه مو منل د ځینې برخې چې مقدسه لمنه مختوري چې یو صح وصله روان
مننه کور ودان د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې رئیس حجت الله مجددي او د سیاسي او نظامي چارو کارپو احمد خان اندل چې په دې بحث کې مرسته غډون وکړ د ازادي رادیو د یوشتمه کلیزې په مناسبت د بحث زنوري اسنوري همدلته پای ته رسوم
لاندی مکپوایا پلاس کی دسرو گولو گنچے